د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تور ټولو ټیټه کچه کې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 2.5% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر 10 افغان کورنیو کې 9 یې په کافي اندازه خواړه نه لري. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي. اوکراینی چارواکو هم دا راځویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټي حملې لا هم دوام لري. متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړي چې په مصر کې د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه سه شنبه لاسلیک کړه. دا منړی کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي چې د باد په وسیله برېښنا تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې مصر شرم الشیخ ښار د محل د نړۍ د اقلیمي بدلونونو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهد ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څوونه وروسته ترسره کیږي. دا تازه شخړې د نګورنو قرباخ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ شخړې بند شوي. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پای لوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. همدارنګ زموږ د فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورتلای شي چې هلته کولای شي په خبرونو او ریپورتونو مو خپل نظرونه او تبصری هم ولیکي. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او نیوز پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ما هیروي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورن له مخې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیايي مرکزونو او د مسلکي قابلیتو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروايي چې له امیدوار مېرمنو سره کوي، د زیګون پر وخت د مایندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او باندو کې بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او باندو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکو شازیه په دې اکله وایي
نو یو مشتنه ورکه پیدا شوی دی کور کې شپخانه مینه وریاتی شپې چې کومه ښځه مریضه شي لاندې شپخانه نشته چې هغه یې کې واري وړي که چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړی وای کتنه به مې دغه پرې کوبل تر وړی دی. ماشین به وخته دی وو مشته پیدا دی یا ماشین به وخته نه پیدا کړی شپخانه نشته ډاکټر نشته ډېر په زوب یورسا.
د غوربند اوسیدونکو نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړه شول. نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه مېرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي دا چې کافي تجربه نه لري هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي.
زما خپله
خور زوی نړۍ ته راغی. درې ورځې ژوندۍ وه، بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدوار شي، خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپله خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون لګن ستوند سره مخ کړی.
د ولایت بدخشان کانمه کې حامله دار میشه، د دوره حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمنه امیدوار شي کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ تروري، دا چې هغه سیمه ډیره سړه ده، د خونې د ګرمولو لپاره د حیواناتو فضله مواد وچوي، په دومنی پیپانو کې له وزایا بل ځای ته لیکدوي، خاص او بوټي روري. کله چې د هر څه راټولوي او وچوي، تاسو خپل فکر وکړئ، د هغه ګردونه تنفس کوي، درنده وزنونه انتقالوي. دا څومره امید دواره میرمنو ته تاوان رسوي. دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي، کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي. په دې ډول ځان د یخ نه له خطر څخه ساتي.
کومه ځای خطر سردی نگاه میکنه.
پکتیکا هم یو لوغ ولایت څخه دی چې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت او د چي مرکزونو لري دي، ښځې د زیږون پر مهال خطر سره مخ کیږي. د یاد ولایت اوسیدونکی اجمل په دې اکله وایي.
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکټرانو ته نه یوازې چې مرکز کرنه یا مرکزی روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي. ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز کرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټران یې پر دندو وګماري، تر څو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوال ورسره مخ دي، د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
قمر نیازی چې له شلو کلونو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي. وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ لخوا هم ډېرې نارامه وي.
زمونږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق کوم تصمیم نسی نیولای، چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي. او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي، تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکه، شرم وکه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شیدې ګرد شزی میندې سوي دي. دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي، دا ګرد شزو پیدا کړی دي، د اسمانه نه دی رالوېدلی. دا همیشه دا ټپری نه ور باندې ستاده مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواخې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشریور د خوا څخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مه کوه، ته لمړی خزنه چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاته سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني راو وړی، هغه ډیره ښه پوه ښځه ده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و، هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر، د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پوری ژوندۍ نه رسیدله، او که ژوندۍ و به رسیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار نه ده شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. کې کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټره د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم هلته ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کلدارې په ځان باندې مصرف کو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وای چې له بشری لحاظ هم هر وګړی حق لري چې په سی برخه کې بې غوري وسره ونی شي. همداسې امیدوار میرمن هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشری لحاظ باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کی، مور سمنه ساتله کی، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو، چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دا میرمنو ته هیڅ توجه نه کوي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. دسه فکر کی چې دا یو طبیعي حالت ده، دا هیڅ شت ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دا غي اته د خځې یو وظیفه یې ګینه چې دا یو وظیفه ده، دا خو مشکل نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا کوم دوه کده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا کوم دوه کده، همو باید الله رضا کوم دوه کده چې تاسو سم وساتي. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ، او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسای ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو لغو کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نکوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، د سی معایناتو امکانات ورته برابر کړي، او د زیږون پر وخت د نږدې سی مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواری لپینزم میشتی و روز تاقه خزی چلول فشار لری لسونه او مخی پرسیگی خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو تبی حالت دی مشکل نلری خو که چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خونریزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی پا کور که ولادات اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مارک اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار خځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که یه خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوار ځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري. باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 4 1. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولې او په کوم موارد کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پو. مس پاسې په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
ډېره مهرباني. میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس پاس د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې راغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیاتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو کچیرته بیا یوه لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته د میراث احکام په 1993 ماده کې تعریف کړی دی. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک یې ورک کیږي نو هغه حالت ګونګ وسي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کوم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره. هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي. معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې دی یو غلط دود د افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده موارد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه مې کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوي؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه. یعنی یوازې حق د میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به هم بحث د میراث د قضیې محکمې ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوه وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوه شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
دا یو ډیره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محروم دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي. دا په خپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره، په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمې شوراګانې چې دي، مشران چې دي، له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه د حاکمیت. او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. نو دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مس باسب. اترن اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په اړه واوریدي. دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزری او تاسو ټول په لاس پرو. الله مو مل شه خدا بریلی اوسئ.
One six.